بلکې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم سهار په خیر پروګرام ته مو ښه راغلاست. وایم اوري چې د افغانستان چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یو غوره مفکوره نه ده. هغه پرون د خبرې د امریکا د دفاع وزارت په مخر کې وکړي. د همدارس اوري چې د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د انتخاباتو د ورځې لپاره 10 میلیونه رای پاڼې چاپ او توزیع کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي. د امریکا دفاع وزیر وی طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. او د ایران د بهرنی د او په سوریه کې د ایران پوځي اتشي ویل دي چې په سوریه کې به ایرانی پوځیان پاتې وي. خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي. ښاغلی غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې د سیشمې پورز له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره د افغانستان په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلی. د ښاغلي غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو کال مخکې د اگست په 28 نیټه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی چې ترهګري ډلې پکې پناه ځایونه لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. جیم ماتیس چې د سې شمې پر اساس د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګن کې خبرې کولې، همدارنګ وویل وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بل کوم لار نه لري.
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago one year ago.
ای وی طالبان هغه ست چې دوه کال مخکې یا یو کال مخکې دا کوله و نه رسیدل او هغه دا و چې د خارونو په نیولو او کنټرولولو بریالي شي. د امریکا دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې طالبان ځکه د اوربند خبرې کوي چې دا ډله نشي کولای اوربند له پامه وغورځوي. امریکایي مقاماتو په داسې وخت کې په تیرو دوو کلونو کې هدف ته د رسیدو په خاطر د طالبانو په اړه دغه څرګندونې کړې دي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په ګڼو ښارونو له هغې ډلې په غزنی ډله ییز برید کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سې شمې په ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنیش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل یوازې د سې شمې په ورځ د فاریاب ولایت په عملیاتو کې نږدې اویا وسلوال وژل شوي.
دشمن تلفات زیادی داد، از ما هم 10 نفر شهید شدند و 10 نفر زخمی.
نیوی دشمن درانه تلفات اوختی، زموږ خواته 10 کسان شهیدان شوی او 10 نور ټپیان دي او ترګر خواته هم تر نش پیتو زیات کسان وژل شوی. تر دې مخکې د شاهین خول اردو پیوی خبر پانی کې ویلي وو د قیصار غورماچ او کوهستانات پولیسوالیو کې 150 وسلوال وژل شوی او 40 نور هم ټاپیان دی. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنۍ ته په یوې استولي پیغام کې په غورماچ کې د دوی لوري ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادارت کړی او ویلي چې یوازې 3 ملګري په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم مډال هم خپل کړ. د کورش لوبې په څنګه کې پرون منصور سروري د 9 کیلو وزن څخه په پورته وزن کې وتوانید د افغانستان لپاره د برونزو مډال واخلي. تر دې مخکې خالد هوتک د وشو په برخه کې د برونزو لومړنی مډال ترلاسه کړی وو. د آسیا اتلسم دور لوبو ته د افغانستان شاوخوا اویا لوبغاړي ورغلی دي. په دمشق کې د ایران پوځي اتشې ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیلو لوار وارغوښتنو سره سره به ایرانی پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس په سوریه کې د ایران پوځي اتشې ډګر جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون وویل په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوځي موافقې یوه برخه ده چې د دفاع وزیرانو تېره اونۍ لاسلیک کړه. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډله د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد ملاتړی او وسلی ورکوي او زرګونه جنگیالي ورلیکلي دي. امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره اونۍ یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل ټول پوځیان له سوریې وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریې او یمن په جګړه کې د ایران په ښکېلتیا پورې هم تړاو لري. روسیا وی د سوریې د رژیم یوې مخالف وسلولې ډلې په شمالي ولایت ادلیب کې کیمیایي وسله کارولې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف تور پورې کړی چې د شام د ازادۍ د کمیټې په نوم له القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې غوښتل د ادلیب پر ولایت حمله وکړي. ریابکوف دا څرګندونې د سه شنبې ورځ په داسې حال کې وکړې چې واشنګټن او اروپایي متحدانو یې خبرداری ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد توافادار ځواکونه پر ادلیب د یوې پراخې حملې لپاره چمتووالی نیسي. ادلیب دا مهال د حکومت د مخالفو وسلوالو په کنټرول کې دی. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چیچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. د سه شنبې پر ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې دا غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالان او د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تهدید کړي. دې مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي چې ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې هر ډول ممکن اقدام په پام کې ولري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې پرون د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د جګړې په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي په افغانستان کې به د رایې ورکوونکو لپاره رایې پاڼې چاپ او توزیع شي. د خوست د یو محلي دودیز رسم پاړه باندې تاسو ته یو رپورت درواورو او بیا په دویمه اونۍ کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام مخپور شي. بیا مهم سهار په خیر رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیم ماتیس وی د افغانستان د جګړې خصوصي کول یو غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم د یو امنیتي شرکت چې اوس یې اکاډمي بولی وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه د خصوصي کړای شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی دوی د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د دې رئیس هرکلی کوي. په دې اړه نور جزئیات اجمل ان راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو بل اخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه عکس العمل وکړ او دای معقوله لارونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سې شنبې په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورس سره یو ځای په پینټاګون کې وی خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره لار نه ده.
خغلی
ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي. دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تیرو میاشتو کې د بلک واټر امنیتی شرکت بنسټ ایښودونکي ایریک پرنس ویلي و چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړی یوه طرحه جوړه کړې وه چې پر بنسټ د امریکایي پوځیانو پر ځای د بېلابېلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو خزړه نه لري، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریس هر کله کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې پر ځای وبللې او ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده
امریکا ښاغلی رادمنش وایي د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریځه وړاندیز څخه ملاتړ کړی دی او څرګندونې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامي مسلو پر بنسټ
افغانستان.
د بلک واټر خصوصي امنیتی شرکت استدلال کوي چې د 2018 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 114 میلیارد ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر ایریک پرنس وایي دا مهال په افغانستان کې د 15,000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا دیر سره قراردادیان حضور لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې که د پلان عملي شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیانو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایریک پرنس د پلان ملاتړ وکړي، خو د امریکا دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ له دې پلان سره د خپل مخالفت په ښودلو دا اندېښنې تر ډېره راکمې کړې. خو پر دې سربیره ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو او په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د 9,900,000 2,000 رای ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی چې په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ او د ولسي جرګې د انتخاباتو د مخه به هیواد ته راورسیږي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون دغه څرګندونې وکړې. اخو د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هڅې ستایي، خو وایي رای ورکوونکو د ثبت شویو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده، نو له دې امله باور نه لري چې څه کم 10,000,000 کسانو د نومونه لیکلي وي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په لړ کې یاد کمیسیون وایي د کاندیدانو د نوم، نخې او موقعیت د پیژند پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
د هغو تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ثبتنامې په مرکزونو کې ترسره شوی کمیسیون فیصله کړې چې 9,000,000 او 9,000,000 پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپېږي، افغانستان ته برابر کېږي او په مرکزونو باندې ویشل کېږي تر څو په هر مرکز ته د هغو اشخاصو په تناسب باندې چا د ثبتنام کړی په هغه اندازه ورقې واستول شي.
خاغلی سیاد وویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په ټول هیواد کې په 15 انتخاباتي حوزو وویشل شي. د ده په خبره په دې کې یوه د کوچیانو او یوه د هندوانو او سیکانو حوزه هم شامل ده. خاغلی سیاد دا هم وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه چې پخوا اعلان شوې دغه انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 ترسره کیږي. د زیاته کړه تر اوسه د شاوخوا 4,500,000 رای ورکوونکو نومونه په ډیټا سیستم کې داخل کړي او هر ورځ له 3,500,000 نه د زیاتو رای ورکوونکو نومونه په ډیټا کې شاملېږي. څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست نه د فوزیه کوفي، مریم کوفي، قیس حسن، زرداد فریادي، ملا ترخیل محمدي، ښایستباز ناصري، اکبر ستانکزي او یو شمېر نورو په ګډون د 15 کاندیدانو نومونه حسب کړي اعلان کړل چې حسب شو کاندیدانو دغه پریکړه غیر عادلانه وګڼله او په اعتراضونو لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. خو د دې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې شوې پریکړه وروستۍ ده. بلخوا د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روانې هڅې ستایي، خو وایي چې د رای ورکوونکو د ثبت شوو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده. د همدې له امله باور نه لري چې څه کم 10 میلیونو کسانو دې نومونه لیکلي وي. د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ارقام باید نور بې طرفو منابعو لخوا تایید شي. هغه مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه دي. مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې کوي سي چې په شکل د رسمي او قانع کوونکي دا ارقام تایید یا رد کړي، چې دوی هم د هغوی په څنګ کې ځان ته یو کاملا د مشاهده او نظارت پروسه درلودلې وای او دوی ځان سره خپل ارقام درلودلې. متاسفانه داسې نه و. دا ارقام
ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو په روانو چارو انتقاد کوي او وایي چې په انتخاباتي سیستم کې باید یو لړ بدلونونه راوستل شي. په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده او سیاسي ګوندونو باید خپل وړاندیزونه او طرحې پخوا تر دې له کمیسیون سره شریکې کړې وای. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زما حق
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مېخای د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې د لوستل شي او اوریدل شي. اوس هم رازو یوې مرکې ته زموږ همکارې ملالی بشیر په سویډن کې له میشتې ژورنالیست جوهانا کارلسن سره مرکه کړې ده. یوې سویډنۍ خبریالې د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویډن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوي، خو اوس تریت هم دي. په دې ډله کې ماشومان هم دي. په دې اړه له میرمن کارلسن سره دغه مرکه واورئ.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
ta pa de urustey ki yo taqiqati rapor khpor kar chi pa yo barkha ki de zinu sevedani charwa ko paada raghli chi de wizo ur kawlo pa barkha ki pa khpala wazifa ki de ghaflat la kabala la dandi goshasi de daghi qaziya waziyat sanga de sumra charwa ki la dandu goshasi wi de aw sumra kasan pa rasmi toga turan sevi de.
So there are two people that have been fired.
Do kasan pa do jala safaratuno ki la dandu goshasi wi de. Us mahal pa Islamabad ki de Sweden pa safarat ki yawazi یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګندنه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډیرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې 4 کاله همدی د مور او پلار پرته سفر کړی دی.
جوهانا وین اند هاو ور د
جوهانا کلا او څه ډول دا خبره راپورته سو او تر چارواکو ورسیده؟
سفارت
کې ډیرو نورو چارواکو له ډیرې مودې راهیسې د دغه ډیپلوماټ د کړنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپلو مشرانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورد ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نه برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلومات له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړي؟
And this diplomat, he had somehow from
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلوماټ شاوخوا اتیا ویزې تایید کړي او 500 د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یو کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یوه ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق ښیي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دی خبر شوي.
Your report says she works with Afghan jihadi late Ahmad Shah Masood.
Tara purwai da shada da pakhwani Afghan jihadi marhum Ahmad Shah Masood la urur Ahmad Wali Masood sarkar kawi. Ta da ham wile che la yaw kas sara pa tamas kisawiye che idaa kawi da dish zil khpulwano dai. Pa di ara ra tawaya.
Yeah, I've had some contacts from family members to this.
هو ما د دې شزي د کورنۍ لغړیو سره تماس نیولای او دوی ما ته همدا ویلي چې دا کیسه نور پرېشتم او تحقیقات می ودروم، ځکه دې دا کار نه کړی. خو زه غواړم له دې سره په خپل خبري وکړم چې کیسه روشانه شي. موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلوماټ چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی، او سویډنی چارواکي ډیر شواهد لري چې دی له دې شزي سره په تماس کې وو.
Do we know
aya khabar ye che dasha za us pasviden ki da kabal zaida.
What people tell me is that she lives in Kabul full time, but many people
khalko matweli che us kabal ta kada shweda de shamal itlaf le siyasi kadai sara tadaw larun ke derai kasan pasviden ki us ya o bela bel faaliyatun lari khud anawi khabar na da che dalta la nur zayo ham bela bel siyasi kasan usi che pa ghair swidi ya bahrani siyasi gundun ki faal wi.
ملالی بشیر و چیل جوهانا کارلسن سره خبری کردی وی. کارلسن سویدنی جورنالیست ده، پدی ورستوی که یو تحقیقاتی ریپورت جور کردی و چی پزینو نریوال کنفرانسونو که ده گرون لپاره افغانانو تا ویزه ورکل شوی چو پس سویدن که سویدن تلارسی خو بر تا ندیر اغلی و عمل تا مشت شوی دی. کارلسن ویل ده دی پر ریپورت که ده پیدا شو چی زینو کسانو فساد کردی چی پکی افغانان و بحرانیان شامل دی و په خاطر سویډانیان کوم کسان چې په فساد کې کېلو له دندو هم لیرې شوي دي. اوس به هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار د استعفا مسله څېړلې ده. دغه ورځپاڼه لیکي چې کله حنیف اتمر استعفا وکړه، د دریو نورو جګپوړیو امنیتي چارواکو د استعفا راپورونه هم خپاره شو چې له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا ملاتړی حکومت به څرنګه افغانستان له یاغیانو ساتي او څرنګه به روانه ولس کلنه جګړه پای ته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه پېښې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د ثبات په اړه اندېښنې ژورې کړې دي، او دا په داسې وخت کې چې د امریکایي ځواکونو نوی قمندان دې ته چمتو کیږي چې په کابل کې خپله نوې دنده پیل کړي او اټکل کیږي چې د افغان پالیسي په برخه کې د امریکا څیړنه پسې سخته شي. واشنگتن پوسټ بیا د ماسکو غونډې ته اشاره کړې ده چې ولسمشر غني د روسیې له حکومت سره تر خبرو وروسته وځنډوله. د ماسکو پر غونډه بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال ځانګړې لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره دا غونډه یې وروسته تر دې وځنډوله چې د افغانستان حکومت انکار وکړ چې له طالبانو سره په ماسکو کې وګوري. د وال سټریټ جورنال په وینا د ماسکو غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي چارواکو لپاره یو ګواښ و، ځکه چې روسانو دا هڅه کوله چې طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته کښېنوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په راتلونکي کې به د دې غونډې مشري روسیا او افغانستان په ګډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې د دې غونډې لپاره بل نیټه وټاکي او په ګډه تیاری ورته ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان او تاجکستان د پولي پر اوږدو د هوایي برید پر مهال د طالبانو د وژلو پیښې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې د تاجکستان د هوایي ځواکونو په برید کې د یکشنبې په ورځ شپږ طالبان وژل شوي دي، خو ورځپاڼې شک څرګند کړی دی چې د تاجکستان هوایي ځواکونه دي داسې وړتیا ولري. نیویارک ټایمز د تخار د پولیسو د قمندان عبدالرحمن اقتاش په وینا لیکلی دی چې د بریټ ایوی جټ الوتکې کړی دی. اقتاش زیاتوي چې دی نه پوهېږي چې د دې الوتکې پیلوټ روسی و که د تاجکستان، خو د الوتکه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د دفاع لپاره سیمې ته داخله شوې وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي که چېرته دا برید د روسیې له لورې شوی وي نو پر هغو خبرو به اغېز وکړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی دی. د غربي مطبوعاتو تبصرې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شمې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. دغه سازمان بشري مرستو د همغږۍ مسؤول جان کینګ په خپلو څرګندونو کې وویل په وروستیو څو اونیو کې د سوریې د شمال لویدیځ څلور ښارونه له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. اجمل اند او نور جزئیات.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخیدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږۍ مسؤل جان کینګ د سې شنبې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته په څرګندونو کې وویل د سوریې په شمالي ولایت ادلیب کې د دې هیواد د حکومت پوځي عملیات دومره جدي دي چې کولی شي د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. جان کینګ وایي په تیرو اونیو کې په شمال لویدیځ کې د ادلیب، حلب، هما او لازقې ښارونه د بمباریو او توغندیو د بریدونو په منځ کې د ډېر بد بشري وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګه د ښوونځیو او روغتونونو په شمول غیر نظامي تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشري مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره یې شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکي همدارنګه وویل چې د سوریې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې سلګونه زره کسان د مرستو په تمه شوند تیري. نوموړي د حکومت د مخالف وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې هم د اړمنو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات یاد کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې بشري چارو ته پاملرنه زیاته کړي سو په دې هیواد کې د یو لوی بشري ناورین مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او برتانیې استازو د دې سازمان د بشري چارو د مسؤل له څرګندونو وروسته په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي واشنگتن د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو پر احتمال اندېښنه لري. خو دلته روسیې چې د بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی استازي د سوریې د حکومت دفاع وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا وویل په سوریه کې وضعیت د ثبات خواته روان دی او د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امنیتي ډاډ ورکړل شوی دی. د سوریې جګړه چې د 2011 کال د اپریل له میاشتې څخه پیل شوې تر اوسه پکې تر 350 زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو او یا د سوریې نسبتا امن سیمو ته کډه شوي دي.
په لویه پکتیا او خوست کې د قومي جرګو لخوا د داوی او لانجو د ښکېلو خواوو ترمنځ د کاڼي د کېښودو رواج موجود دی. کله چې جرګه کاڼۍ کېږدي نو ښکېلې خواوې مجبورېږي چې د مشرانو له پرېکړې سرغړونه ونه کړي. دا چې نور په دې اړه باندې څه معلومات دي او رواج څنګه دی د نجیب الله لوخیل رپورټ ته به غوږ شو.
په لویه پکتیا او خوست کې له پېړیو راهیسې ډېری دعوې، لانجې، دښمنۍ او نورې لویې او وړې ستونزې په قومي نرخ او رواج همدارنګه د جرګې او سولې له لارې حلېږي. په دې قومي دودونو کې یوه دا هم ده که چیرې د طرفینو ترمنځ جګړه پیښه شي او یا هلته د جګړې او ستونزې د پېښېدو ګواښ جدي وي نو قومي مشران او مرکچیان مخکې له مخکې ورځي او د هغوی ترمنځ د یو ټاکلي وخت لپاره کاڼۍ ږدي. د خوست ولایتي شورا پخواني رئیس سید کریم خان خاکسار ازادۍ راډیو ته وویل کاڼۍ د ټاکلې مودې لپاره کېښودل کېږي او هڅه کېږي چې د ټاکل شوی مدیر له بشپړولو وروسته هم تمدید شي.
په خوست ولایت کې خصوصا په لویه پکتیا کې چې کله د دوی کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي یا مثلا جنگ وشي یا زخمیان وشي یا مرګ وشي بیا د رسم رواج زموږ دا دی چې هغه صحیح ته د دولت نه مخکې د خلک ځون نرسوي دې ته کڼه ورته وایي یو جریمه رقم یو برنته رقم شکل چې تاسو بو لاس څوک نه جګوي د کوم چې شوی دی د خو شوی دی بیا هغه کورنۍ د سره احتیاط کوي چې ډېر مشکل ولري بیا هم دا کار ځکه نه کوي چې دی هغه پیسې یا هغه رنای او یا نغه تبا درمی.
قومی مشر حاجی ګل احمد خان ګربز وای لکان څخستر مخاداده چې د احساسات پر ځای جانبین ته یو موقع ورکړل شي چې د دښمنیو او جګړو په پایلو فکر وکړي او داسې پریکړه وکړي چې ستونزې نورې زیاتې نشي.
چې قومي مشرون یو لمار چې چویر شي په مانځ کې سل لکه روپۍ پنځه لکه روپۍ یا چکلوس ورکړي یا نقدی ډېرې نه وخل یا مقصد میټر سچ کا چای دغه خلاف وکړلو یغه په مقابل کې باید دغه مقابل جانب دومره جریمه شي. نو کله چې کونه وشي یغه نتیجه بیا دغه وي چې په صبر صبر دې دماغ نورمال شي بل اخر هغه مشکل په خیر تموم شي په صلح تموم شي.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تنای وای چې
وسلواله نخته خطر لرلو هم کنه گیږي چې باید وسلواله نخته ترخه پرې د موضوع خو بد ملونی قطن باید ونه شي نه دوی د خطر کنه گیږي.
محمد یونس ددران چې دایواله سیزه د خوست په بیلابیل ورسوالیو کې ورسوال پاتې شوی کارنه د شر او جګړې د مخنیوي لپاره یو غوړه ګام بولی وای چې
هغه مسلې چې ډېر لوړې پیږي چې کوم کونه کېږي تبن حکومت یې غنمل تړ کی غوړي چې هغه تطبیق شي ځکه هغه ډېر خي پایلې لري. نو داس مسایل سره موږ ډېر مخمخ کیږو کله چې کوم چیرته کونه کېږي موږ ډېره په پیشری دی چې هغه تطبیق شي هغه دوړه جنب باید یې تجمن اوسیږي.
د خوست یو تن مدني فعال روح الله امین وای په اوسنی وخت کې چې خلک تر ډېره عدلي او قضایي ادارو ته پوره لاسرسی نه لري او په حقوقي مسایلو باندې د جګړو په صورت کې د اړوندو ادارو لخوا ژر رسیدګي هم ستونزمنه وي نو په دا ډول حالاتو کې د قومي رواجونو څلو او دودونو په پاللو سره د ډېریو ستونزو مخه نیول کېدلی شي.
سهار ته نیمه بجې دي لاند خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي پر اغیزو خبرې کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وای طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیئت هدف ته نه دی رسیدلی. هغه پروندا خبرې په پینټاګن کې د امریکا دفاع وزارت په مقر کې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وای د سیشن می پرز د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دولس پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسله وجل شوی. افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم مډال په کورش لوبو کې د منصور سروري په مټ واخیست. اخوا د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به هم نن د کابل په وخت په شاوخوا دوو بجو له آیرلند سره یو ورځنی لوبه وکړي. دا په داسال کې ده چې یوه لوبه افغانستان تر اوسه پورې ګټلې ده. په دمشق کې د ایران پوځیان تشریح ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرایلو له وار وار غوښتنو سره سره به ایراني پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. او روسیه وایي د سوریې د رژیم میوي مخالفې وسله والې ډلې په شمالي ولایت ادلیب کې کیمیاوي وسله کارولې. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. ورزو په غزنی ته په غزنی ښار کې د ورستۍ جګړې په خاطر د ښار بڼه بدله شوې ده. د رپورت په اساس په غزنی ښار کې ګڼې ونې ماتې شوې دي، چرې خوړلې او څانګې لوېدلې دي. د غزنی ښاریان وایي چې باید ښاروالي د ونو د بیرته سمسورتیا لپاره کوشش وکړي. حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات.
په غزنی کې د ورستۍ خونړۍ جګړې له امله د سختو ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ تر اوسه پورې لا هم شارې بڼه تکه ژړه ده. ډېری ونې زخمي او څانګې پر ملا ماتې دي. د سپکو او درنو وسلو لویې او وړې پرچې خوړلې دي. سایې یې له لاسه ورکړې او د اوبو ورکولو سیستم یې هم غیر منظم دی. د دغه ځای ښاریان وایي ښاروالي هم په زخمي حالت کې هیڅ غم نه دی خوړلی.
تاسو ګورئ دغه ونې تر هغه ځایه پورې ماتې شوې دي، څانګې ماتې دي، ډېری سوځېدلې دي. تر اوسه پورې چا دومره کوشش نه ده کړی چې یا ټولې کې یا سمې کې یا دغه سوځېدلو غمه وخوري. د دې څانګې سې ماتې نه ښاروالي کوم اقدام کړی نه کوم بل ارګان اقدام کړی دی.
په رښتیا هم د غزنی جګړې ډېر څه نمونه واخیستل. تاسو دغه ونو ته ګورئ چې تورو لوګیو او لمبو له منځه وړي دي. دې تر څنګ هغه خو له پاس نه دوبو والې لمبو والې کته چې هغه کوم دکاندارانو مارکیټونو چې کومې ډېرې پیرا غورځول دي، دا خپل کیمیاوي مواد دي کله چې تر هغه اندازې زیات هغه نبات ورکول کېږي یا خپله سوځوي.
دغه ونو تاسو وګورئ چې لسګونه کاله عمر لري خو اوس د وچېدو په حال کې دي او اوبه هم ورته نه رسېږي. متاسفانه د زیاترو یې پاڼې وچې شوي دي او زیړې شوي دي. زما په نظر که پاملرنه ونه شي او همداسې پاتې شي نو لری نه چې دا غوونی په ډیر کم وخت کې وچ شي او لمنځه لاړ شي.
عموما د خر خایست په ګلانو پښنو ونو باندې خ خریږي او د غزنی لجنګ ورسته کوم خایست چې خار د لو دغه لمنځه کړل ځکه کوم ونی او شنه ځایونه چې په خار کې وغیا وسوځیدو یا هم د غلګوی او خوراک سوچ مارکیټونو ورخسته او یا هم د راکیټ او د درنو ګولیو ذات ونی او شنه ځایونه وخړل. اوس غزنی یو بدرنګ خار سوی.
که څه هم د غزنی پر دغه خونړۍ جګړې څه له پاسه دوه اونۍ تیریږي او د ښار بڼه همداسې تکه ژړه ده، خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملکی اروایي له چاپیریال ساتنې ادارې او کرنې وزارت سره یې په ګډه په دې برخه کې کار پیل کړی دی تر څو بیرته د دغه ونو پالنه او ساتنه وسي او د غزنی خلک بیا یو زرغون ښار ولري.
ریاست شاروالی با همانگی با ریاست محیط زیست، ریاست زراعت در قسمت درختایی که زخمی شدند در اثر جنگ صدمه دیدند.
په غزنی شهر کې د دغه ونو د زخمی حالت تر څنګ د شهر ډیری چمنونه هم په شهر کې د درنو وسلو د بارودو د ددونو او د مرمیو د لګیدو له امله مړاوې دي. دغه شاریان وایي شاروالی دي د دغه چمنونو د پرېوللو او پاللو په مخه په کار لاس پورې کړي که نه شهر به خزان وهلې خپل
کړی. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته هوګست اوس ورزو لخکرګاه ته چیرته چې له ډیره وخته راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. خلک وایي چې طالبانو د لخکرګاه په ښار کې مخابراتي شبکې بندې کړي دي. علت یې نه دی معلوم، خو دا څوم ځل دی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه او ګڼو ولسوالیو مخابراتي شبکې کار نه ورکوي. په دې اړه الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د یوې مخابراتي شبکې ته د زنګولو په غږ باندې پیلیږي. تر هغې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیز پروګرام هم خپور شي.
بریالی رحیمی په موبایل بوخت دی چې په ندالی کې د خپلو دوستانو احوال واخلي، خو د سلام پرته نورې ټولې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکی ذبیح الله کباب پلوري. خپله ذبیح الله او دې خوړنځي ته راغلي کسان له دې امله چې مخابراتي شبکې کار نه کوي اندېښمن دي. دوی د حکومت نه په لشکرګاه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت د بیرته پیل په خاطر د هغو د مسؤلینو سره د جدي برخورد غوښتنه کوي.
سلام یې کوي، بلسې مې نه کوي. د برای ماښام رئیس غوښتنه مو دا ده چې فعاله سي کار وکړي، د خلکو کارونه په بند دي.
محب الله، خلک ډېر په مشکل کې دي ځکه چې خلک د ټلیفون څخه په دې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابینځ کې یو د بل سره خبرې. نو یو سلام کار کې سلام بیا وطنو کې دغه نه پرېږدي او طالبان نه پرېږدي، نو په دې خاطر موږ په مشکل کې.
کریم ډېر په مشکلاتو کې دي، ډېر ورسره دغه دي په تکلیف دي. مولیاد سړی ضرورت لري، هر سړی احتیاج لري. مستمع غوښتنه ده چې ټلیفونان آزاد شي، ټلیفونان وسی.
د پروان میلادي کال کې دریم ځل دی چې د طالبانو د اختارونو په خاطر ټول شخصي مخابراتي شبکې کار پرېږدي. کله لږ ورځې خو کله کله تر میاشت ډېر وخت نیسي. د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله وایي دا ځل هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر بیا پیل پورې معین وخت نه دی معلوم. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي په داسې حال کې حکومت ته پکار ده چې د هلمند په څیر ولایت کې د خصوصي کمپنیو سره قرارداد وتړي او پر ځای حکومتي شبکې سلام ته پراخوالی ورکړي. افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې یو شمېر کسان د خصوصي شبکو نه باج اخلي او نه پرېږدي چې د سلام مخابراتي شبکې پوشش او فعالیت تر نورو پراخ شي.
اوس موږ دلته د شک په سترګه ودې ادارې ته ګورو یا د مخابراتو وزارت ته ګورو چې دوی هغه کسان چې دغه بورد یا دغه پروګرام مخ ته وړي دا د شخصي شرکتونو تر اغیز لاندې راغلي دي. روپۍ ځینې اخلي، د دغه ملت په سترګو کې خاوري ور اچوي. په هغه سترګه باندې ودغه ملت ته نه ګوري چې دا د افغانستان ملت دی. دا د دغه انتنونو څخه یا د ټلیفونونو څخه یا د دغه وسایلو څخه برخمن شي او کار جنې واخلي. وزارت په دې کې چې بخله پاته دی، روپی جنی اخی که روپی جنی وانی خی چنگ در بوس پا جاده که انتن در طالبان پا تلیفون گولیجی ولی در دی ملت پا غشتن باندی در دی ملت پا مزایره باندی در دی ملت پا کانونی حق باندی نچالندیج نگولیجی
که چه هم در مخابرات و وزارت تر اوس پا دی اره چن ندی ویلی خو دولتی مسلمان وای پا هلمند که در سلام مخابراتی شبکه در پراخوالی پاره در دوی در مکرر و راندیزون و سراسر مرکز مثبت جواب ندی ور کرده. د مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه مو د خلکو ستونزې او نیوکې د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین سره شریک کړه. هغه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د مقررو اختارونو په خاطر شبکې بندې سوي دي، خو ده هم د خصوصي شبکو له مسؤلینو سره لیدلی دي او د هغو نه یې د حکومت سره د پخوا ترسره سوي پروتوکول د عمل غوښتنه کړې ده.
دښمن یو ډېر ناپوه د یو د پردو په اشاره خپل همدغه سي د شبکو د پاره هم زره بس چون شبکې خصوصي شبکې دي دوی ته اختارونه ورکي چې کتا سي په خار کې د خپل شبکې بندنه کې موږ په ولسوالیو کې چې شبکې د ستاسي سوزو چې دام بیر یو غزاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسیدي چې د دې پاکلم موږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند د ګریشک پراته په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې په مکمل ډول کار نه کوي. په لشکرګاه کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د تیرې شپې راهیسې تر نامعلوم وخت پورې بندې سوي دي. اوس مهال یوازې سلام مخابراتي دولتي شبکه په یوازې سر کار کوي چې د ډیر بیروبار او کمزور خدمتونو له امله د خلکو اړیکې نسي وصلولی. محمد الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره واورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلې دي یو شمېر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پښتنې او شکایتونه د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر ویل لاندې وقفه وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
سیاسي کور ودان چې زموږ بلنه مو منله زبد زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغلي د مشتر رسیدل د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوي د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان دول سالي زخه مرول سالي دي سخت وچه ده د دولت څخه خو هم کارین د سره سوی یا د مؤسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی او خلکو ته خدمت وکي او دې د خدمت خلک ستا چې په زابل مرکز کلات کې دي لګي کارته نه پریږي ممانه دي ګرځي نزانه د ډېر سخت وچکلي سره مخامخ و. سلام.
بلې سیاسب تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
لکه څنګه چې وچکالي واز نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالي د سکارې او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړي وو مرستې او د ځینو دلته د مستاتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واک کې چې شو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغه ته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغه ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته. یو چې د دای چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرو څو میاشتو کې هغلته یو څه جګړه وه، ناامني زیاته وه، نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي، نو دغه کې کوم مشکل پیدا شوی. د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي، هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړی ده د سټاف او د راجستر وروسته. نو دې کې څوک بیا دا وغان شي چې سټاف شوی نه یو د موږ مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات ته تکړه دی هغه پاستار شوی ده چې هغه کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګ د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نماینده دا ټول څوک شامل او په هغه اساس باندې په شفاف ډول دو سټاف سره دا دغه وروسته موږ دغه مرسته وکړي او د دې مو برابطه او د هغه بندونو البته وبخې د هغې په رابطه مخکې ویلي وو چې دلته د مرکزه حیات راغلی وو، هغوی ته مونږ سروې کړې وه چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند د جوړولو هغه پلانونه ول کړي په روان کال کې په انتخابي بودیجه کې به ونیول شي او د هغې نه وروسته کار پرې شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم، زحیم اتیاد از زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزې څخه د عمره کسانو سپینه نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ته حتی د کابل له خدشي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه سپینه نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزې تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو وپوښتم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا دا قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږېږي.